라디오.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د 14 کال د خبرګولي جوزا 14 د 2020 کال د جون 4 پروگرام کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورا در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان.
پولیس و منظور پشتین و ده غزینی ملگری نیولیدیم. خوستیان و ای ولایتی اداره دی پا پتا و خکاره ده زمک و کورون ده ویش مخو نیسیم.
مونگ ده غدری سلویخ نمره چه ده رئیسان پنم پتی توزی کیگی. مونگ ده ده نمونوی لسی تا پا ده پسی تلو مونگ نگوالو چه زمونگ ده پخوست که
ده جوان درنگونه به هم در تخبار کرو. بشپړ خبرونه د افغانستان په بخښنه سره تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وی خو زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هوارۍ هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې 1.5 زره پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا 15 ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرلپسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرت کمې میش دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په 4 یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین په کوم تور نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشې کېدو د غوښتنې هشتاګ چلول کیږي. په روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې نه وړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږ تنو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخې ته نه دي راغلي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې اووه کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشې کېدو پر پریکړه وکړه. د محکمې د پرونۍ پریکړې خبر د دې ښځې او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه براءت ورکول کیږي چې اروپایي قانون جوړوونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. دا عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خو د اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان له دې کبله انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعهګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلادش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 50 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله واسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 3. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 2.20. کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 2.20. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3، ټیټه 3.60 کل سبي. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 2.60 کل سبي ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولی شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې آزادی رادیو .com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځمه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دغې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملی کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر راوستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 سوا دیار لسم نمبر پریکلیک پا عملی کولو تینگار وشو
تاکید شد.
لافغانستان در طول بحرانه زواکونو در وطل و لڑی در تیر میه میاشتی پسار که پیل شوه او تاکل شوه در اطلون که سپتمبر میاشتی تری ولسم نیته بش پرشی. لدی سره هم حالا افغانستان که در تاوتریخوالی کچ زیاد شوه او پا گنو ولایتونو که خونره جگره وشوه. زینو پاکستانی ورسپانو د هغه هواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی لخلی لیکلی چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نه شي کولی. په همدې حال کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مرکزی پلاوي یو شمیر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه وروسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼ مېشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیرې میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د هوا له لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تېرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډې مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده: استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرېنږدي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي، د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د تیوري لمخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. خو د ورځپاڼې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرال بیلی کې د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یو اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه ریپورټ کې
د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدني فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه کتابتون د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توضیح کیږي موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسوه ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانهوري نو دا ټول ځوانان به ځي د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري نور ارګانونه دې واوري که درته وانهوریدل شي دا ټول ځوانان به ځي که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خوست ځوانان به ځي هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصادي دوی په لاس کې دی پیسې دوی په لاس کې دي امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ را ووځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توضیح شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راديو ته غواګاست دول شپګوي نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولی دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي.
بس خپل گاڑی چې سیمیز
د خپل گاڑی چې
پولیس ولا درس راکنه وی
ڈرائیونګ تک نه دوی ولا کینو
نه کنه اله ڈیس پی سی
موږ خپل کینو کنه په تاسو
باندې ڈیس پی سی
ڈیس پی سی یو تا
کې پښتنا د نو وکه چې سمول ته ورته څه بوزي
پولیس ولا
درس راکنه
وایم
ها
ڈیس
پی سی
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په اوس په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې راپیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غرزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري راخوشي شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. لدی وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144 مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه ګرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو د او په پښتنو باندې زور زیاتی پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په 3مه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسېدلي دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
د امریکا سفیر جیل فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منځ کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په 9 دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په 23مه بلاروس د وجیت په وسیله دا الوتکه په منځ کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیوه. پراته سیوی چې شپږ ویس کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2000 کال د اګست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبری پوښښ یې ورکاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسو وخته سیمه کې پرون ماښام یوې 14 څلور تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا 15 ساعته مخکې د چهارقلعه په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې 14 شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 کواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیرې شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 هم له هند سره مخ کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
زمانم شناز ده
در تو آیا چه لطو کلو را پدی خواه دلتا پا باغ زنانه که کار که؟
لس کلکی باغ زنانه که کار که همه تا بخش آشپزخانه که
دیر خواه. اوز در تو آیا چه پا آشپزخانه که کم کارونه که ایتا؟
زه بولانی پخواهم چپلی کباب منتو آشک سوپ داشین پخواهم.
خواه در چیری زکری؟
کور که هم دلتا
بیا دا کسان چې راځي سوپ د شین چې اخلي کنه خوخی
او ولی نه ام مزه در دی او ام پاک دی ام خوشمزه ده.
څومره زحمت ور باندې باسي؟
ډیر باسو.
مثلا څه رقم زحمت باسي؟
ډیر باسو.
څونه پاکی په پام کې نیسی؟
ډیر زیات په پی خاطر کې د باغ زنانه د خزی راځي پاک وسی به دې خاطر زیار باسو کې پاک او صفا وسی.
بله دلته ټول خځې راځي کنه؟ په دې یو ساحه کې یوې خځې ته کار کول څومره آرام دي څومره ښه دي؟
ډېر آرام دي. بازاتو یو زمون سر لوسیږي یا خپل لوسیږي مردانه نشته په آزاد هوا کې ناسته یو ښه ده.
ښه اوس دې نو له عید نه راته ووایه څومره پیسې لی د ځای نه اخلي؟
داسې کېږي خپل ژوند تیرو
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی
په کور کې څو کس هيا؟
نه کس یو
نه کس هر یو واسه کار کوي؟
یو زوی ما یو زما زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
اولادونه مکتب ته لیږی؟
او
څوم صنف کې دي؟
شپږم یو اوس اول کې ده
خپل د درس ویلې؟
او
څومره؟
نوم کا
نه هم پوری
او نو
ډیر زیاته مننه خیر اوسې.